سلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیدا خبرونه یو سات دوام کوي. د خبرونه د فایل راپور مودا دی چې د امریکا د یو سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو هیئت په یو بیساري اقدام کې پرون د شمالي وزیرستان مرکز وکوت. په فایل کې له ناجی صاحب نه خبرونه وري.
ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزارت د پنځو مسولینو دندې وځنډولې. د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې یو لس وسلوال طالبان وژل شوي او د عراق په پلازمینه بغداد کې له پرونۍ بمی چاودنې وروسته په دې هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان شوی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ورستي خونړي بریټ په تړاو په خپلو دندو کې د غفلت په خاطر د کورنۍ چارو وزارت د پنځو لوړ رتبه چارواکو دندې تعلیق کړې. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه کې وی ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی دغه پریکړه پرون ورسته له هغې وکړه چې د پیښې په اړه څېړنیز پلاوی خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. د کورنۍ چارو وزارت د اولې درجې مسؤلینو په توګه د لاندې نو دندې وځنډول شوې. د ادارې معینیت د دفتر رئیس او د جلب او جذب عمومي قمندانۍ سرپرست مل پاسوال محمد حسن عالمی، د جلب او جذب عمومي قمندانۍ رئیس ارکان مل پاسوال عبدالمجید صادقی، د تعلیم او تربیه عمومي قمندان پاسوال الهام وردک، د تعلیم او تربیه قمندانۍ مرستیال مل پاسوال سردار محمد کوهدامنی او د میدان وردګو د تربوي پولیسو مرکز قمندان مل پاسوال جلال الدین رکبر. د تیرې پنجشنبه په ورځ په پغمان ولسوالۍ کې د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شوو پولیسو د موټرو پر کاروان په دوو انتحاري حملو کې له دیرشو زیات کسان وژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ناشونی ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل چې حکومت وخت ځای کړی او د دغو انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی وه د تلی د میاشتې په 24 نیټه ترسره شي هیڅ ډول تیاری نه دی نیول شوی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلرویشتمه د ټاکنو ترسره کولو ورځ اعلان کړي وه. په خواشنۍ سره باید ووایو چې حکومت په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري ونه کړه او اوس ناشونې ده چې په دې نیټه باندې په افغانستان کې ټاکنې ترسره شي.
خغلی نور ویل دغه وضعیت ته په پام سره داسې ښکاري چې د حکومت مشران په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کلک اراده نه لري. د ننګرهار چارواکي وایي چې په خوږیانو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې یو لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې دغه حملې تېره شپه شوې او د صابر کوچي په نوم د طالبانو قمندان هم پکې په نښه شوی. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په شمال او شمال ختیځ زون کې د دوی د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 2 اتیا وسلوال مخالفین وژل شوي. افغانستان نن دوشنبه له سکاتلند سره د کرکټ لومړی ورځنی یا 50 اوره مسابقه پیلوي. افغانستان او کوربه هیواد سکاتلند په خپلو کې د کرکټ دوه نړیوالې ورځنی مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې افغان ټیم تر دې مسابقه مخکې ډیر تمرینات کړي دي.
خاص عملی سره ان شاء الله د ټول د لپاره خپل لوبي تر سره کړی یعنی د سکاتلند او د ارمن او د هالند سره موږ د اوس مهال خپل تمرینات کوي تر څو چې د سکاتلند پر وړاندې خپل لوبي د ورځې لوبي تر سره کړی.
افغانستان درې نورې ورځنی مسابقې له ایرلند سره کوي چې اوله به یې راتلونکي دوشنبه وي. سکاتلند او ایرلند دواړه د کرکټ قوي ټیمونه دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ اویا پوله، یو اروپایي یورو 6.5 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاونډ 2.5 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ لس پوله او زر پاکستاني کلداري 648 افغانۍ. د عراق په پلازمینه بغداد کې له پرونی بمی چاودنې وروسته په دې هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان شوی. په دې حمله کې چې پرون سهار وختي وشوه، 119 تنه وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن د پیښې د ځای تر کتنې وروسته په عراق کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. عبادی د غراز چارواکو ته امر وکړ چې د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او ډاډ یې ورکړ چې په دې پیښه کې ښکیل کسان به مجازات شي. دغه حمله چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی، په روان میلادي کال کې په عراق کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې ده. پرون د بغداد په شمال کې په شباب سیمه کې هم یوه بمی چاودنه وشوه چې 15 کسان یې ووژل. سپینې ماڼۍ دغه حملې غندلې او وایي دغه حملې د داعش پر ضد د مقابلې لپاره د امریکا هوډ نور هم غښتلی کوي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي، موږ به د داعش د لمنځه وړلو لپاره د عراق له خلکو او حکومت سره په خپلو ګډو هڅو کې یو موټی یو. یو ځان وژونکي د سعودي عربستان په جده ښار کې د امریکا له قونسلګرۍ بهر ځان منفجر کړی. په دغه برید کې چې نن شوی، یوازې برید کوونکی وژل شوی او د سعودي عربستان دوه پولیس افسران ټپیان شوي دي. په 2004 میلادي کال کې د القاعده سخت‌دریز وسله والو په جده ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ حمله کړې وه او د دې ډیپلوماتیک مرکز 15 کارکوونکي وژلي وو چې د سعودي عربستان اتباع وو. د کویت دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې امنیتي چارواکو د اسلامي دولت سخت‌دریز ډلې یادایش د دریو پلان شویو تروریستي حملو مخنیوي کړی. د کویت د کورنۍ چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې وویل، د امنیتي ځواکونو لخوا درې عملیات وشول او ګڼ کسان یې په نتیجه کې ونیول شول چې ادعا کوي د داعش ډلې غړي بوي. د چارواکو د معلوماتو له مخې په هغو پلان شوو حملو کې چې مخنیوي شوی، په یو جومات او د کورنۍ چارو وزارت په ودانۍ کې بمی حملې شاملې وې. او د اروپا د فوټبال د اتل ولید کوارټرز فائنل لوبو په ترڅ کې پرون کوربه هیواد فرانسې ایسلند ته ماتې ورکړه. فرانسې د لوبه چې له 15,000 زیات ملاتړو یې په لوبغالي کې له نږدې کتله، 52 ګولونو په وړاندې له ایسلنده وګټله. فرانسه به اوس د جولای په 10 له جرمني سره لوبه کوي. له دې ورځنۍ مخکې د جولای په 10 پرتګال له ویلز سره لوبه کوي. د خبرونو پای
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو اوریدل سي. روانه خبرونه مو تر 11 بجو ده. د امریکا د یو سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو هیات په یو بیساري اقدام کې پرون د شمالي وزیرستان مرکز وکوت. د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې تیر شپه پوځي عملیات شوي.
د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان صادر کړو چې اصلا د ننګرهار د بچکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی د یو له مهمو قمندانانو څخه د مخالفینو وو. دا د نس نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی.
د سرپل ځینی اوسیدونکي چې کابل ته ورغلي وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ملیشو یې ژوند تریخ کړی.
سل کور دوه سوه کور زر کور تر شا ولاړ دی. بیچارهګان پورته کښته ځغلي وایي زموږ مشر ولاړی بندي سو، موږ ته زندگی څه پکار.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. سپورټي پروګرام، د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام، د غوړې اچار. د امریکایي مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو هیئت په یو بیساري اقدام کې پرون د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه وکوت. دا سیمه چې د القاعده، طالبانو او حقانی شبکې یو مهم مرکز ګڼل کیږي، پاکستان تر اوسه تر ډیره بهرني چارواکي له دې منع کړي چې له دې سیمې څخه کتنه وکړي. پاکستان له شمالي وزیرستانه د امریکا د کانګرس دغه پلاوي ته د کتو اجازه په داسې وخت کې ورکوي چې له یوې مودې راهیسې یې په سیمه کې د سخت‌دریزو وسلوالو په وړاندې عملیات مخته وړي دي. خو امریکایي چارواکي وایي د پاکستان پاوځ هغه ډلې نه په نښه کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو حملې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې د افغانستان د سولې د پټه په درېدلو خبرو په اړه هم دغه هیئت ته معلومات ورکړل سول. نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي.
یو مخکخ امریکایي سناتور وای دایلی والدې چې د پاکستان او متحدو ایالاتونو ترمنځ اړیکی خشي، ځکه دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې په ګډون د سخت دریځو ډلو په وړاندې لګټ دښمن سره مخامخ دي.
د امریکا د کانګرس د سنا د پوزي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین چې د کانګرس د یو پلاوی په مشرۍ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی، پرون یې د شمالي وزیرستان له مرکز میرانشاه څخه هم کتنه وکړه. د هغه سیمه ده چې پر القاعده او طالبانو سربیره د حقاني شبکې یو مهم مرکز ګڼل کیږي. له مکین سره په دې سفر کې سناتوران لینسی ګراهم، بنجامین اساس او جوی دونویلی ملګری دي. شمالی وزیرستان ته چې د پاکستان پوز لیوی مدیر رئیس عملیات مختوړي، پاکستانی چارواکو بهرانیان په تیر بیا لوړ پوړي چارواکي نه دی پریښي چې د سیمې ته ولاړ شي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د پاکستان او متحدو ایالاتونو ترمنځ په څه باندې ولسیزه کې د کړکیچ یو مهم علت هم په سیمه کې د سختدریزو وسلوالو له فعالیت سره تړلی و. امریکایي چارواکو تل پر اسلام آباد انتقاد کړی چې په سیمه کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې په وړاندې جدي اقدام نه کوي. پاکستان له دې انکار کوي چې ګواکې سختدریزو وسلوالو ته یې پناه ځایونه ورکړي، خو وایي دا هیواد په مختلفو جبهو کې په جګړو کې ښکیل دی او امکانات یې محدود دي. د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ په دې وروستیو کې وروسته له هغې لا زیات شو چې په پاکستان کې امریکایي بې پیلوټ الوتکو په برید کې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور وواژه. سناتور مکین وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره غونډه ډیره ګټوره وه. هغه زیاته کړه دلته دوی له یو پیغام سره راغلي، او هغه دا چې د اسلامي دولت ډله یا داعش افراطي اسلام او تروریزم ګډ دښمن دی. موږ غواړو چې اړیکې سره نږدې کړو او په خپلو کې اختلافات پای ته ورسوو. د رویترز د راپور له مخې که څه هم داعش نه دی توانیدلی چې په پاکستان کې خپل حضور پراخ کړي، خو کارپوهان وایي کیدای شي دا ډله په راتلونکي کې ګواښ متوجه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز مکین او د کانګرس نور غړو ته په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه چې له یوې مودې راهیسې په ټپه درېدلي معلومات ورکړل. تر اوسه د افغانستان د سولې څلور اړخیزه کمیټه چې پر افغانستان او چین سربیره پاکستان او متحده ایالات هم غړي دي، نه ده توانېدلی چې افغان طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. د رویترز په وینا سرتاج عزیز په دې خبرې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې د ګډو هڅو په بریالیتوب کې تر بل هر هیواد زیات د پاکستان ګټې نغښتې دي. دا خبره مخکې هم په کراتو کراتو پاکستانی چارواکو کړي، خو افغان چارواکي وایي پاکستان باید دا عملاً وښيي او پر طالبانو له خپل نفوذ څخه په استفادې هغوی د خبرو میز ته حاضر کړي.
د ننګرهار چارواکي وایي تیره شپه په خوږیاڼي ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان له خپلو لسو ملګرو سره د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی دی. دا په داسل کې ده چې په کوټه وچین ولسوالیو کې داعش ډلې ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان قواوو پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار د ولي ویاند وایي په دې لړ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي عملیات ډیر اغیزناک تمام سوي دي. د مرکې په پیل کې مې له عطاالله خوږیاڼي څخه پوښتنه کړې چې په خوږیاڼي ولسوالۍ کې د تېرې شپې په عملیاتو کې وژل سوي وسلوال څوک دي؟
د خوږیاڼي ولسوالۍ د وزیرو سیمه کې تېره شپه بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې هوایي برید په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان صابر کوچه چې اصلا د ننګرهار بټکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی دی، یو له مهمو قومندانانو څخه د مخالفینو وو. دا د لس نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د دوی درې ملګري ټپیان شوي دي. همداراز د دوی دوه ارادې موټرې هم له منځه تللي دي، او هغه مهماتو وسلې چې مشر فقوت ولسوالی کی د جګړې رهبری کوونکی د دوی په ګډون اته د ایش وسلوال وجل شوی، او د دوی یو اراده مهمات هم له منځه تللې دي. دا چین ولسوالی په پیخي خور سیمه کې تیره ورځ د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د داعش پندوس کسیز د مشر ملا ساجد د خپل وراره او د نور ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. همداراز دا چین ولسوالی په مامن درې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د یو بل هوایي برید په ترڅ کې په یو سراچه موټر کې ناست د یو قومندان په ګډون څلور داعش وسلوال وژل شوي دي. په وژل شو کې د عمر خطاب په نوم د داعش له لحاظ قومندان هم شامل دی چې د کوټ ولسوالۍ جګړه کې د رهبری عمر خطاب او ملا ساجد دواړه د پاکستان د اورګزۍ سیمې اوسېدونکي دي، او اکثره نور داعش چې وژل شوي دي هغه هم د پاکستان پاکستانی اندي د نګرهار په کوټا او حصارک ولسوالیو کې اوس هم د مخالفینو د ځپلو په موخه عملیات روان دي. څو ورځې وړاندې په حصارک ولسوالۍ کې وضعیت د اندېښنې وړ شو. موږ په بیړه هڅه وکړه چې وضعیت عادي حالات ته راولو او هغه امنیتي ستونزې ننګونه چې د اندېښنې وړ وي د له منځه یوسو. بېلابېلو ناستو او اړیکو په ترڅ کې موږ په دې بریالي شو چې سیمې ته اکمالات واستوو، تازه دمې کمانډي ځواکونه واستوو او دوی خپل عملیات سره کړي او هغه امکانات چې دوی ورته اړتیا درلوده ده هغه ورته برابر شي. تېره شپه هم نور سرتېري حصارک ولسوالۍ ته واستول شول. دې تر څنګ په بېلابېلو برخو کې هلته توکي هم ورته ولېږدول شول. انشاءالله حصارک ولسوالۍ کې وسله وال طالبان د ځپلو پر مهال دي ګرد د تلفات تېره ورځ هم اوښتي دي، خو د کار کامله تر اوسه موږ نه شریک شوي وروسته به شریک شي. په کوټ ولسوالۍ کې هم د ملي اردو منصبینو په مشرۍ باندې عملیات دوام لري. تر دا مهاله د 40 کلو څخه زیات پاک شوي دي. لا هم د عملیات به تر هغې پورې دوام ولري تر څو په بشپړ ډول سیمه له مخالفینو څخه پاک شوي دي. په وروستیو کې د مخالفینو د ځپلو په موخه له ځمکنۍ جګړې او عملیاتو تر څنګ موږ سره هوایي ځواک ډېرې ملتیا کوي او د هوایي ځواک په همکارۍ باندې هغه هم د افغان ځواکونو دی او هم د بهرنیو ځواکونو دی ګڼ شمېر مخالفین مو له ماتې سره مخ کړي دي او دوی مو له منځه وړي دي.
بلې، ستاسو په خبرو کې معلومه شوه چې په دې وروستیو کې د بهرنیو قواوو ګډون په پوځي عملیاتو کې زیات شوی دی. څومره مرسته یې کړې ده له افغان قواوو سره په دغو روان عملیاتو کې چې د وسله والو طالبانو او داعش پر ضد په څو ولسوالیو کې روان دي؟
الحمدلله، زه هم په حصارک ولسوالۍ کې موږ سره د بهرنیو ځواکونو هوایي بې پیلوټ او نورې الوتکې ګرځي تر څو د اړتیا پر مهال همکاري وکړي. تاسو تېره ورځې درې هوایي بریدونه هم چې د داعش ډلې مهم قومندانان پکې وژل شوي وو، همدارنګه طالبانو وسله طالبانو مهم قومندان پکې وژل شوي وو، دا هم د بهرنیو ځواکونو سرې پیلوټ الوتکو د بریدونو نتیجه وه. طبیعي ده چې مدیر ګټور دی او د مخالفینو په ځپلو کې موږ سره ډېره همکاري کوي. هڅه به دا وي چې لکه څنګه چې هغه امنیتي کوردیناتور ته وایي هغه ورکول کېږي، په هغې کې کوم نښه چې ورکول کېږي د امنیتي مسؤلینو له لورې خبرې چې په هماغه ځای بریدونه وشي تر څو موږ د ملکي وګړو تلفات ونه لرو او هغه اندېښنې چې پخوا شتون درلوده بیا رامنځته نه شي.
د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوجانی و د ننګرهار چرواکی وای چې تیر شپه په خوجانی ولسوالۍ کې د طالبان یو قومندان ل خپل لاس ملګر سره د بی پیلوټ الوتکه په برید کې وجل سوی دی. د بد اصل کې د چی په کوټ او چین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته هم مرګ جوړه او وشته. د بل خو په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان قواو پوځي عملیات روان دي.
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سئ. که چیرې فیسبوک کاروي کولی سئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. دغه ورځ بیلابیل ویډیوي کلیپونه او عکسونه پکې وګورئ. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره له افغانستان سره د چین مرستو او د وړه اختر په درشل کې روانو ناامنۍ ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چین په خپل پوځي مرستو سره وښودل چې یوازې د افغانستان سیاسي ملاتړی نه بلکې په پوځي برخه کې هم ورسره همکار دی. په سر مقاله کې راغلی چین د حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال یوازې په اقتصادي پروژو پانګونه کوله، خو اوس ځکه پوځي همکاري کوي چې د افغانستان سوله او امنیت د ځان په ګټه بولي. د سر مقاله لیکوال ویلي چین په داسې حال کې له افغانستان سره پوځي مرسته وکړه چې طالبان د سولې له خبرو په شا شوي او پاکستان د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د ورسپانې په باور له افغانستان سره د چین پوځي مرسته ممکن پر پاکستان ښه اغیز ونه کړي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي د چین پوځي مرسته به چې پرون یوه جوپه افغانستان ته راورسېده ترهګر له انزوا سره مخامخ کړي. په سر مقاله کې راغلي د چین په پوزیم رستو کې ترانسپورتي الوتکه پرمختللي وسلې او نور داسې اړین مهمات شامل دي چې له افغان پاوت سره ښه مرسته کولای شي. د سر مقالې لیکوال ویلي له افغانستان سره په پوزي برخه کې د سیمې د هیوادونو مرستې ګټورې دي او ممکن چین، هند او روسیا له افغانستان سره پوزي مرستو ته دوام ورکړي. اسلام رسپانې بیا خپل سر مقاله د واړه اختر را رسیدو او په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده خبر شوی پیغام ته ځانګړې کړې ده. په سر مقاله کې راغلي طالبانو بیا هم د اختر پر رسیدو له تاوتریخوالي ډک پیغام خپور کړ او مشر ویلي چې د ملا محمد عمر او د ملا اختر محمد منصور تګلاره به تعقیبوي. د سر مقالې لیکوال ویلي طالبان خپل پیغام له پاکستانه خبروي او د غډالو ته د پاکستان صدر اعظم د سلاکار هغې خبرې ډیر جرأت ورکړي چې ویلي دي پر وسلوالو ډلو فشار ممکن معکوسه نتیجه ورکړي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د اختر د رارسېدو په اړه خپله سر مقاله کې لیکلي چې سبا ممکن د واړه اختر لومړۍ ورځ وي خو ډېرې افغان کورنۍ د ویر په ټغر ناستې دي. په سر مقاله کې راغلي افغانان باید هڅه وکړي چې د اختر په شپو ورځو کې له هغو کورنیو سره د زړه خواله وکړي چې غمزه پلی دي او په روژه کې خپل خپلوان په جګړو کې له لاسه ورکړي. د سر مقالې لیکوال هیله ښودلې چې اختر به له تاوتریخوالي پرته تیر شي.
د سریپل ځینی اوسیدونکي چې کابل ته تللي وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ملیشوی ژوند تریخ کړی دی. دوی چې د خپل دغه شکایت لپاره د اجرایه ریاست لومړي مرستیال ته ورغلي وایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ځینې قمندانان د طالبانو په نامه یوه خاصه ډله په نښه کوي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د سریپل یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا له روانو پوځي عملیاتو څخه سر ټکوي او وایي چې دا عملیات د طالبانو پر ضد نه بلکې د یو ځانګړي قوم پر ضد روان دي. دوی وایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم ځینې قمندانان د طالب په نامو بې ګناه وګړي نیسي، وژنې یې، له کورونو څخه شړي او ځمکې غصبوي. د سریپل دغه معترض اوسیدونکي د یک شنبه په ورځ د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان ته ورغلي وو څو دغه ستونزه هواره سي. د دغو خلکو له ډلې څخه دوه تنو یې له محمد خان سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل:
زه رحمت الله د سریپل ولایت د امام جعفر د کلیه د دوستم راتک د دوه درې میاشتې چې کېږي ملیشې جوړ کړې او شمال خواته لاړې. په دې جریان کې هلته پر پښتانه ډېر ظلمونه روان دي. چې د جنرال صاحب دوستم قومندانان یا پخوانی دا چې کمال په نوم د یو پاینده دی زما خپل کاګان دیم ځکه په جعفر کې د سرکول په اشاره کړي دا سوچ په مخ کې دا روژه کې د قومندان د دوستم دی موسی خان نوم یې یو پوسټ ورته ورکړی د اشاره مبن کې د اشاره د قسمت څخه د زموږ خپل ما پلر زما پلر کلا ده او بل زما ماما کلا ده زموږ د نیکه کورونه دي دا یو شتله په مرمه دیوالونه یې زوی سوري کړي وسم تاسو کولای شئ مطلب لار سیالته ګرد شندید ګوایو.
محمد هاشم ساغزی د سریپل د ولایت
زما خپل پښتون په ساحه کې په منطقې کې ورکیږي او بیرته زه خپل په تور نیو کې رمزما مشر راضی بند کیږي. د علي زو د قوم مشر شاولی خان دی دا راضی ورته سل کور دوا سه کور زر کور تر شاولار دی به چرګان پورته شو ته زغلی وای زموږ مشر راړی بند سو موږ ته زندگی سپکار.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال د سریپل په ګډون یو شمیر شمالي ولایتونو ته تللی او هلته د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. د اجرایي رئیس لومړی مرستیال له سریپل څخه راغلی یو کسانو ته ول دا ډول کارونه عبدالرشید دوستم نه بلکې هغه کسان کوي چې خپل سری وسلوال دي او نام نه یوې دغه ډول فعالیتونو ته زمينه برابره کړې ده. محمد خان ډاډ ورکړ چې دا مسله به له ولسمشر او اجرایي رئیس سره شریکه وي.
دا حالت باید دوام پیدا نه کړي دغه مخه ونیول
شي.
یوې رئیس صاحب اجرایي سره او رئیس صاحب جمهور سره به دا خبره حتمی ضروري شریکوم.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند نظر واخلو خو له هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. خو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم مطبوعاتي کارکونکي حبیب قویاش ازادي راډیو ته دا ډول شکایتونه په کلکه رد کړل.
زه د داسې پیښو شاهد نه یم. زه دا څرګندونې ردوم. د ولسمشر لومړی مرستیال وړاندې له دې چې عملیات پیل کړي له ټولو امنیتي ځواکونو سره جلسه نیسي او ټینګار کوي چې څوک باید ونه ځورول شي او هیڅ چا ته زیان ونه رسیږي او که چا دا کار وکړ د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې به مجازات شي.
ښاغلي قویاش زیاته کړه هر څوک چې په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري نو له دوی سره دې شریک کړي څو دا ډول قضیه تعقیب سي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا پیل سوي عملیات ګټور نه بولي. د دغه جرګې غړی انجینر سید اکرام وایي چې د شمال په ګډون په ټولو ولایتونو کې باید هر ډول عملیات د ملي پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو لخوا په همغږۍ وسي څو عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ناممکنه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلې میاشتې پر 24مه ترسره سي. د دغه کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دې برخه کې له کمیسیون سره همکاري نه ده کړې. نوریاس نوری د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د حکومت مشران تر اوسه د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي، آیا دغه انتخابات به پر ټاکلې نیټې ترسره سي؟
دا باید په زغرد اعلان کړو چې وخت ضایع شوی ده او اوس شونی نه ده چې د تله په څلورویشتمه نیټه باندې په افغانستان کې ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنه ترسره کړو او مسؤلیت یې هم راجه کېږي د افغانستان حکومت.
تاسو خپل دغه موقف یا ورستی پریکړه د حکومت له مشرانو سره شریک کړی ده، او آیا له دغه لانجین چې راپورته شوی ده د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي له حکومت سره له مشرانو سره د انتخاباتو په اړه باندې کله مشورتي غونډې لري کنه؟
په دې برخه کې د حکومت سره طرح پلانونه شریک شوی دي، ولې متاسفانه دوی فقط ژمنه کړې دي چې دغه طرح لولې ګوري او بلاخره په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري کوي. چې په خوشحالۍ سره و باید وایو چې په دې برخه کې حکومت هیڅ ډول همکاري نه ده کړې پرته د یو مورد څخه. تاسو به اوریدلي وي په دې وروستیو کې د افغانستان محترم ولسمشر اعلان کړی چې دوو برخو کې اقدامات د لاس لاندې نیول شوي دي. یو امنیتي نهادونو ته دنده سپارلې ده چې د انتخاباتو د امنیت په برخه کې کار وکړي. په دې برخه کې موږ پوره مطمئن نه یو چې څومره کار شوی ده، ولې دوهمه برخه چې مالی برخه وه او د مالی وزارت یې دنده سپارلې وه چې باید په دې برخه کې کار وکړي او اړوند بودیجې لپاره هلې ځلې وشي. په دې وروستیو کې د مالی وزارت یو هیئت راغلی و د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره بحث درلوده. دوی فقط دومره ژمنه وکړه چې لس میلیونه ډالر به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په واک کې ورکوي تر څو ابتدایي کارونه د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ترسره شي، ولې دا فقط ژمنه وه، یعنی هیڅ عملي ګام په دې برخه کې نه دی اخیستل شوی.
نور صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې افغان ولسمشر د افغانستان امنیتي ادارو سره د انتخاباتو لپاره د امنیت په برخه کې خبرې کړې وې او هغوی ته هدایت ورکړی و. مخکې تجربو ته په پام سره، تاسو مخکې باید د انتخاباتو د رایې ورکولو مرکزونه په نښه کړي وای په افغانستان کې، هغه ناامن سیمو باید په نښه کړي وای چې کوم سیمه ناامن دي، هلته نشي کوي چې مرکز پرانیزي. آیا تاسو د حوزو او د انتخاباتو د مرکزونو پلان ورسېدلی ده چې ولسمشر له ادارو سره د انتخاباتو د امنیت تضمین په باب خبري کوي؟
ما مخکې اشاره وکړه چې افغان حکومت په دې کې پات ده چې په هیواد کې ټاکنې ترسره کړي، یعنی دا مسله اوس په افغانستان کې ناشونی ده چې په راتلونکو څلورو دریو اته تر شپږو میاشتو پورې د ټاکنو لپاره کوم اقدام وشي، ځکه چې په کافي اندازه وخت له لاسه وتل. و مسله امنیتي پلان چې جوړېده هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رهبرۍ او مدیریت باندې جوړېده. د دریو امنیتي اړوندو نهادونو سره دوی یوازې په دې برخه کې همکاري کوله، چې متاسفانه دې مسله ته حکومت متوجه نه ده. فقط یو بحث شوی ده او شاید هم وظیفه ځینو نهادونو اخیستي وي چې هغه کوم ځای ته نه رسېږي، یعنې ګټور نه تمامېږي. باید اول په نظري شکل باندې کار وشي او وروسته د هغې څخه باید زموږ د ولایتي دفاترو سره چې په څلور دېرش ولایتو کې وي امنیتي نهادونه په فزیکي ډول باندې کار وکړي چې کوم ولسوالۍ کوم کلي کې دوی کولی شي چې د انتخاباتو د مراکز او محلاتو امنیت ټینګ کړي او کوم ځای کې نه شي کولی. دا یو لوی ارزیابي ته ضرورت لري چې د خپل یو دوه تن درو څلور میشتو پورې وخت اړتیا لري چې متاسفانه په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شو.
نور صاحب، مخکې تاسو سره نړیوالو مرسته کوله، به تیر بیا ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیه او د غرض نورو سازمانونو، آیا تاسو سره مرسته تر اوسه شوې ده؟ د مرستو ژمنه هم شوې ده؟
په دې برخه کې ځینې هوادونه آماده دي چمتو دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي او پیسې په واک ورکړي تر څو ټاکنې تر ولې. دلته دوه موضوعات، یو د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د دولت تعهد چې باید په دې برخه کې دوی خپلې ژمنې ترسره کړي، ځکه انتخابات یو ملي پروسه ده، د لپاره یوازې پیسې مهم نه دي، امنیت مهم ده، د لپاره سیاسي ژمنتیا مهمه ده. چې باید حکومت ولري، چې متاسفانه تر اوسه پر افغانستان حکومت په چارواکو کې دا مسله نه لیدل کیږي.
نور صاحب، د هغو کارکونکو مسلکي کارکونکو موضوع چې مخکې تجربه درلودي، آیا اوس هم هغوی تاسو سره شته؟ اوس هم هغوی تنخواه ورکول کیږي که نه؟
اکثره هغه کارکونکي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره یې پخوانۍ تجربه درلودله، حتی په تېرو نهو لسو کالو کې کار کړی وو او د دوی څخه ظرفیتونه جوړ شوي ول، د نه تنها د افغانستان ټاکنې بلکې د دنیا ټاکنې څخه یې لیدنه څارنه کړې وه، او همداشان د خارجانو سره د مشاورینو سره یې د نږدې کار کړی وو، او هر یو اسیت و د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د افغانستان لپاره. اکثره دغه افراد او اشخاص د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تېرو وختو کې له لاسه ورکړل، ځکه چې حکومت هغه ژمنې چې درلودې په هغه باندې وفا ونه کړه، او دغه افراد او اشخاص اکثره وړ افراد ول، دوی لاړل په بلابلو نهادونو کې ځانونه ځای په ځای کړل، په نړیوالو او همداشان د افغانستان څخه بهر ته. ولې یو تعداد افراد او اشخاص چې وړتیا لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ډېر کم مالي امکاناتو باندې ساتلی دي، او تر اوسه پورې فقط دوی ته دا ژمنه ورکول کېږي چې نن او سبا به بیرته دغه موضوعات نارمل اله ته راشي. که چېرې په دې شکل باندې موضوع ادامه وکړي، شاید دغه افراد او اشخاص هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لاسه ورکړي، بیا په افغانستان کې ټاکنې ترسره کول حتی ناشونی او ناممکنه خبره ګرځي، بیا مجبور چې د صفر نه شروع شي او ټول واک او اختیار او موضوعات د خارجانو په لاس کې ورکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور و لسنیمه بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیه صافی نوري.
افغان ولسمشر د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ورستي خونړي بریت په تړاو په خپلو دندو کې د غفلت په خاطر د کورنۍ چارو وزارت د 15 لوړ رتبه چارواکو دندې وزنډولې. د ننګرهار چارواکي وایي چې په خوګیان ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې یو لس وسلوال طالبان وژل شوي. افغانستان نن دوشنبه له سکاټلند سره د کرکټ لومړۍ ورځنۍ یا 50 اوره مسابقه پیلوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې له پرونی بمی چاودنې وروسته په دې هیواد کې درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان شوی. وزن وژون کې د سعودي عربستان په جده ښار کې د امریکا له قونسلګرۍ بهر ځان منفجر کړی. په دغه برید کې دوه پولیس افسران ټپیان شوي دي. د کویت دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې امنیتي چارواکو د اسلامي دولت سرحدي ډلې یا داعش د دریو پلان شوو تروریستي حملو مخنیوی کړی. او د اروپا د فوټبال د اتل ولید کوارټرز فائنل لوبو په ترڅ کې پرون کوربه هیواد فرانسې اسلند ته ماتې ورکړه.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید دي، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی.
خبریاست په سویډن کې د برقی موټرو لپاره لوی لار جوړیږي. په ډیرو لوی شارونو کې د شاري خدماتو لپاره برقی بسونو او ترامونو لپاره ځانګړي لارې وي، خو اوس سویډن د لویو ترانسپورتي موټرو لکه لاریو او کانټینرونو لپاره لوی لار جوړوي. سویډن غواړي چې د هوا د ککړتیا له مخنیوي سره مرسته وکړي. دا هیواد هڅه کوي چې تر 2030 میلادي کال پورې په تیلو د چلیدونکو موټرو دوره پای ته ورسوي. د برقی موټرو لپاره د لوی لار جوړول دغه هدف ته د رسیدو لپاره د سویډن یو لوی ګام ګڼل کیږي. د لوی لارې دا پروژه چې ای های وی یا برښنایي لوی لار نومیږي، د جرمني د زمینس کمپنۍ په همکارۍ اجرا کیږي. د دې پروژې په لومړي ګام کې به د پلازمینې سټوکهولم په شمال کې 2 کیلومتره لویه لار جوړ شي. په همدې حال کې په نړۍ په تیره بیا د سویډن په شمول په سکاندنوي هیوادونو کې برقی موټرونه مخ په زیاتېدو دي. دا موټرونه په چارجېدونکو بیټریو چلیږي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په خاطر یوه کمیټه لیوي اونۍ راهیسې کار کوي. دا په داسل کې ده چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له جګړې وروسته په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی او زندانی کولو د مخنیوي په خاطر موظف شوی کمیټې په پلازمینه اسلام آباد او د دغه هیواد په یو شمیر نورو ایالتونو کې کار پیل کړی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکر حفیظ احمد میاخیل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې د پاکستان د ایالتونو د پولیسو او سرحدونو وزارتونو او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت استازي غړیتوب لري.
په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی د مخنیوي په هدف یو کمیټه جوړه شوې. دغه کمیټې تر اوسه دوه ناستې کړي، یوه مرکزي کمیټه هم فعاله شوې. له دې سره په خوا کې ایالتي کمیټې هم موجودې دي. شاوخوا یو اونۍ کېږي چې په خپلو کارونو یې پیل کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ رسنیو ته ویلي دي چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو له 2000 څخه زیات افغان مهاجر نیولي او زنداني کړي دي. خو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په دې اړه ارقام ضد او نقیض دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر تیره اونۍ په پاکستان کې د افغان قونسلګرۍ له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې زنداني افغان مهاجر به له څېړنو وروسته خوشي کړي. پاکستان د نړۍ د هر هیواد په پرتله د ډیرو افغان مهاجرو کوربه دی. دا مهال په پاکستان کې کم لکه 1.5 میلیون افغان کډوال ثبت شوي او 1 میلیون یې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. که څه هم په پاکستان کې د 1.5 میلیون هغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد لري د کارتونو موده یې د جون د میاشتې په 1/3 پای ته ورسېده، خو پاکستان د 6 میاشتو لپاره د دغو کارتونو موده تمدید کړه. د کډوالو چارو وزارت وایي په تورخم کې د افغان او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوي وسلوال نښتې وروسته پاکستان د افغان کډوالو په خاصه توګه د هغو کډوالو ځورول پیل کړل چې قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کډوالو کمیسیون وایي چې افغان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړې دي. د دغه کمیسیون رئیس شیر علي احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید دې لپاره ناستې وکړي او یو رای حل راوباسي، ځکه چې افغانان باید چې نور خپل وطن ته راشي او چې کوم نه راځي دا باید چې خارجیانو هلته یونیسیار او کوم د مهاجرینو دغه چې د هغوی سره رابطې وکړي چې آینده دپاره دوی سره دوی ته داسې تکلیف پیدا شي او موږ به هم کوشش ورته کوو.
له بل پلوه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د کډوالو د حقونو تامین د پاکستان د حکومت له مکلفیتونو څخه دی. د کډوالو ځورول او په هغوی محدودیتونه وضع کول له ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره پټکار کې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سپورتي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګډي اچار په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د عراق پلازمینه بغداد کې له پرونی بمی 14 وروسته په دې هواد کې درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان شوی دی. په دې حمله کې چې پرون سهار وختي وسو 199 تنه وژل شوی او نږدې 200 نور ټپیان شوی دی. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د عراق د پلازمینه بغداد په یو غنګونی مارکیټ کې د ولمی ورځې په 14 کې د وژل شو کسانو شمیر لکتر لګي 119 کسانو ته ورسید. په دې حمله کې چې له 14 دونکو موادو ډک موټر ته 14 ورکړل شو 190 تنه ټپیان شوی دي. دغه حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. دغه حمله سهار وختي د کارادا په سیمه کې هغه وخت وشو چې په سلګونو کسان د روژې له ماتولو وروسته د باندې په ښار کې ول. د چارواکو په وینا د پیښې قربانیان چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي په دغه څو پوړیزه مارکیټ کې دننه و چې یو شمېر یې ژوندي سوځېدلي یا هم ښایي د اور لوګیو یې سابنده کړې وي. د کارادا 14 روان کال په عراق کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په عین وخت کې په شمالي ښار شاب کې یوې 14 15 تنه ووژل. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون د یکشنبې د ورځې په مذهبي مراسمو کې د بغداد قربانیانو او هم د بنګله دیش په پلازمینه ډاکه کې د وژل شوو 60 بهرنیانو روح ته دعا وکړه.
insieme per loro
زده هغو قربانیانو له کورنیو سره چې پروند بنگلاديش په ډاکه کې ووژل شو او هم د بغداد د حمله له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګندوم. راځي د هغو کسانو لپاره چې په ډاکه او بغداد کې ووژل شوی دعا وکړو او له خدای وغواړو چې د هغو کسانو زړونه بدل کړي چې کرکې سترګې پټې کړي دي.
اچکاتی دالودیو
سپین مانی د بغداد حمله غندلې او ویلې چې د حمله د داعش په وړاندې مبارزه کې د متحدو ایالاتونو اراده نور هم غښتلې کوي. سپین مانی په خبره کړې اعلامیه کې د غراز ویلې چې د عراق خلکو او د هیواد له حکومت سره د داعش د ځپلو لپاره خپل ګټو هڅو ته ژمن دی. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې له دغې حملې وروسته د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له امنیتي پوستو د بم د کشفولو د هغو دستګاو د سمدستي لرې کولو امر کړی چې له یوې برتانوي کمپنۍ څخه پیرودل شوي او هغه جعلي ښودل شوي دي. هغه همداراز د سخت دریځو د پټېدو د ځایونو د موندلو لپاره د هوایي اکتشافي او استخباراتي څارنې د ګړندي کېدو امر کړی دی.
The Lobo La Maidana.
Hamidrazad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د کرکټ بورډ له وروستي پریکړې درته ریپورت خبرو چې ویلې دي نور افغان لوبغاړي اجازه نه لري چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند وکړي. همدارس د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون له رئیس سره مرکه درته خبرو دا چې دغه فدراسیون څه کارونه کوي او په راتلونکي کې د خبريالانو د پیاوړتیا لپاره څه پروګرامونه لري. هیله ده تر پایه سره ملتیا وکړي. لومړی راځو راپور. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې نور په بهر کې ژوند وکړي. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه د ستونزو د مخنیوي په خاطر کړي چې لوبغاړي په بهر کې له ستونزو سره مخ نشي. په دې اړه پام وکړئ د مرزی احمد زئی راپورته.
کرکټ بورډ پریکړه کړې چې نور ملي لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې په بهر کې میشت وي. د کرکټ بورډ مرسیل عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل د دې لپاره چې ملي لوبغاړي د ټول افغانستان استازیتوب کوي دا بورډ نه غواړي چې یاد لوبغاړي په بهر کې پاستوګن کېدو سره ستونزې وویني. ښاغلی فضلی ویل لوبغاړي په کومو امتیازاتو سره چې دا بورډ دی ورکوي په افغانستان کې دننه ښه ژوند غوره کولای شي، نو له همدې امله اجازه نه لري چې بهر کې ژوند وکړي.
د ډېر وخت موږ کوشش د دې کوو هر هغه لوبغاړی چې د افغانستان د ملي لوبډلې عضویت لري، تکه د نونس کلونو ملي لوبډله کې لوبېږي یا لپ ملي لوبډله کې لوبېږي یا د افغانستان د ملي لوبډلې عضویت ولري، هغه باید په هیواد دننه په خپل کور کې یعنی په افغانستان کې اوسېږي. هیڅ اړتیا نشته چې په بارني هیوادونو کې اوسېږي. په یو میاشت دننه کې چې د کمی پریکړې نه وروسته دوی ته خبر ورکول شوی دی چې باید دوی خپل هیواد ته راشي او کچې ته رانغلل، نو بیا د افغانستان د ملي لوبډلې عضویت ته دوی نه اخیستل کېږي.
د ښاغلی فضلی په خبره لدی پریکړې څخه هدف دا دی چې لوبغاړي لا سره متحد شي او په لوبو باندې تمرکز زیات وي. کرکټ بورډ په داسې حال کې دا پریکړه وکړه چې افغان ملي لوبغاړي وخت نا وخت غونډي هیواد پاکستان ته تګ راتګ کوي او ځینې وخت له ستونزو سره هم مخ کیږي. په دې وروسته کې په پاکستان کې د کرکټ د ملي لوبډلې د دوو غړیو شفیق الله شفق او عبدالله مزاری په اړه اوازې خپرې شوې چې ګواکې وهل شوي او آن بندیان شوي هم دي. د کرکټ بورډ مرستیال ښاغلی فضلی وای د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس په نړۍ کې خورا پیژندل شوی او دا پریکړه د ټولو لوبغاړو د سمون لپاره ډیره اړینه وه.
د یو ښه کنټرول او د یو ښه نظم ډیسپلین لپاره دغه فیصله ډیره اړینه وه چې مشکلی وي. خو د ډیره وخت مش کوشش کاوه خدای نه خواسته مون لوبغاړي په بارني وادونه کې متضرر نشي یا د کوم مشکلات سره مخامخ نشي، نو دا فیصله کاتي فیصله ده. د دې سره هیڅ یو لوبغاړي مستثنا هم نه دی چې پلانې لوبغاړي دی او پلانې دی نه وي چې په هر کچه لوبغاړي هغه باید داخل د خپل هیواد کې د تجوانتی کې د خپل کورنۍ او بچانو سره د کښه رسولت ودی ته اوس برابر د شتوی د تجوانتی کې.
که سم د کرکټ بورډ د لوبغاړو د سمون او د دې لپاره چې په بهرنی هیوادونو کې له ستونزو سره مخ نشي دا پریکړه کړي، خو دا لا نه دی واضح چې په جګړه ځپلې افغانستان کې به د دوی امنیت څنګه خوندي وي. دا لومړی ځل دی چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو د امنیت خوندیتوب او د لا اتحاد لپاره په هیواد کې دننه د هغوی په اوسېدو ټینګار شوی، خو د نور رشتو ملي لوبغاړي بیا له هیواده په وتو خوشاله دي او وایي چې لږ تر لږه به ژوند خوندي وي او په مرموز ډول به تر حملو لاندې نه راسي.
راپور مو اورید. اوس هم رازو مرکیتا د افغانستان د ورزشی خبرلانو فدراسیون څاوخه یو میاشت مخکې په افغانستان کې پرانستل شو. دا چې دغه فدراسیون څه کارونه کړی دي او پراتلونکو کې څه پلانونه لري، دغه فدراسیون له رئیس سایر زلان سره مې خبرې کړې دي.
ډیره مننه. د افغانستان د ورزشی خبرلانو فدراسیون چې 13 میاشت زمونږ لومړی کانګرس سره شوال تمو د خپل راتلونکو فعالیتونو پاړه باندې وویل. اوس مهال موږ د فدراسیون د غړو لپاره ورزشی خبرلانو لپاره پر ورکشاپونو باندې کار کوو چې دوی ته د زده کړو زمینه ورته برابره کړو ترڅو دوی ښه د راپور جوړونې برخه کې هغه نوي مهارتونه زده کړي، او دې ترڅنګ د خبریالانو د تبادلې پروګرامونه هم کې نیولي دي، او ان شاء الله راتلونکي باندې نږدې کې به عملي شي چې زموږ خبریالان به بهرنیو هیوادونو ته استول کیږي، اول ته به نورو نړیوالو خبریالانو سره خپلې تجربې شریکوي او د هغوی تجربې به اخلي.
ځلان چې په ولایتونو کې دلته په مرکز کې هم تاسو د غړیتوب لپاره اشتهارونه مور کړی دي، څه فکر کوئ او څومره مطمئن یاست چې واقعا بل ورزشي ادارو سره تاسو همغږي اوسئ او د یو همکار په صفت باندې به په مسایلو کې لاغوي سره د اسانچاري په توګه باندې مثلا کار کوي، نه دا چې مثلا سایډ واخلي؟
زمونږ د پاره د یو ورزشي خبريال لپاره سایډ اخیستل چې دا نه دی پکار. موږ تر ډیره پورې کوشش دا کوو چې موږ په تعادل باندې مخکې ولاړ شو، او کوم مشکلات او کوم ستونزې رامنځته کیږي هغه هم د تفاهم او د ژورنالیستیک اصولو د مخې حل کړو. موږ کله هم د ورزشي ادارو سره په مقابل کې نه واقع کیږو، او نه هم دا زموږ وظیفه ده چې هغوی سره موږ په مقابل کې واقع شو. خو زموږ کار دا دی چې موږ هغه مسلکي خبريالي وکړو او راپورونه خلکو ته وړاندې کړو. د غړو په برخه کې موږ تر ډیره پورې په ولایتونو کې او په کابل کې د افغانستان هغه وتلي ورزشي خبريالان چې د فدراسیون غړي دي او دوی د فدراسیون سره فعال همکاري لري، موږ د ورزشي ادارو سره هم د همکارۍ ژمنه کوو او د هغوی د یو غټ په توګه باندې پاینده کې کار کوو.
ښاغلی زلاند، په خپل دننه فدراسیون کې د خبريالانو د پیاوړتیا په خاطر باندې څه پروګرامونه لري او څه فکر کوي واقعا په افغانستان کې ورزشي خبريالي په کوم حالت کې ده؟
د ورزشی خبريالۍ دوه سایډه مونږ په افغانستان کې لرو. یو د شان خبريالان لرو چې غوي مسلکي خبريالان دي او تر ډیره پورې تجربه لري د ورزش پرخه کې ډیر کار کړی دی، او یو مونږ د وکی خبريالان لرو چې غوي ته د زده کړو ډیر سخت ضرورت دی ورته، او په کار ده چې د ورزش په برخه کې غوي ته ورکشاپونه جوړ شي، ځینې سیمینارونه کې غوي برخه والی او نړیوالو کانفرنسونو کې د نورو خبريالانو تجربه واخلي. چې مونږ په دغه برخه کې عملاً مکار شروع کړی دی. د راتلونکي د روان کال تر پای پورې به مونږ څلور ورکشاپونه په کابل کې او په ولایتونو کې ترسره کوو چې په دې کې به هغه نوې خبر اعلان چې هغه د ورزش برخه ترازی زده کړې وکوي، او د هغه مسلکي خبريالانو په مهارتونو اخلي ترسو خو خبريالي وکړل شي.
ښاغلی زلاند، د ورزشي خبريالانو فدراسیون خو په ټوله نړۍ کې هم څنګه لري، افغانستان هم د نړیوال فدراسیون یو څنګه ده، بهرنیو هیوادونو ته د معلوماتو د تبادلې او د نویو زده کړو په خاطر باندې تاسو خبريالان لیږئ که څنګه؟
بالکل. دا چې مونږ په یو سلسله شپې ته هیوادونو کې په رسمیت پیژندل کیږو، او دغه ټول هیوادونو د مسؤلینو سره زموږ اړیکې شته. افغان خبريالان به په راتلونکي کې نورو هیوادونو ته، لکه مخکې چې ما وویل، د خبريالان د تبادلې د پروګرام د لارې نورو هیوادونو ته ځي چې موږ په پوخه هم لرل، پاکستان ته، بحرین ته، قطر ته او چین ته مونږ دغه سفرونه کړي وو، یو شمېر خبريالان تللي وو. په راتلونکي کې موږ ته هانګ کانګ، بحرین، قطر او پاکستان او ایران، دغه هیوادونو ته به زموږ لس خبريالان استول کیږي د روان کال تر پای پورې، او د دې ترڅنګ د هندستان، سویس، کوریا او جاپان سره زموږ خبري روان دي. د دې ترڅنګ د هندستان سره چې هغه د هم خپل خبريالان واستو ترڅو زموږ خبريالان د دې ترڅنګ چې مسلکي زده کړې په هیواد کې اخلي، وګوري چې په نړیوالو هیوادونو کې، آلته په نورو هیوادونو کې ورزشي خبريالان په کوم ډول باندې هغه ورزشي خبريالي کوي، او کومه اسانتیاوي هغه ته برابر دي چې افغان خبريالان هم ترلاسه کړي.
په همدې سره رسیږو د یادې اونۍ سپورتي پروګرام پای ته. تر بلې اومزه سفیولا ستانکزی په پاک او بخونکي خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی
که آمده هم کل یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تونه شي،
مسئله توازن بودجه تنها اینه است که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه په استفاده شوه.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واوري.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا خوګوریدونکو سلام د ښار د پیرکۍ او بازار پروژه کې هم خطو دوو ته په وای په پیرکۍ روزه نه ماتیږي خو یو نیم روزه خور بیا وای چې پیرکۍ د ماشومان لپاره پخوي لکه غله چارواکي چې د خپل غلاګانو لپاره باندې کوي د خبرونې په پایل کې مو د میاشو او غماشو د سرتاسري اتحادیه لمشر بنبنګي سره مرکه درته کړې ده بنبنګي له حکومت ډیر زیات خوشاله دی دا چې ولې دغه دی په خپلې لده واوري د غماشو د سرتاسري اتحادیه مشره کلمړی ځان معرفي کې نو خوشاله بسو
زه د غماشو د سرتاسري اتحادیه هغه مشر یم چې پرله پسې د 15 کاله دغه افتخار لرم
نو ولې کوم بل غماشي ته اجازه نه ورکوي چې د څه مودې لپاره د اتحادیه مشر شي
نه ځکه چې ما ډېره تجربه پیدا کړې او بل دا چې نوي انتخابات هم نه دي شوي چې غوماشي بل مشر وټاکي او زه باور لرم چې تر مرګه به په دغې څوکۍ ناست یم
دا ولې
دا ځکه چې موږ هم لکه د دې هېواد د انسانانو غوندې چې هیڅکله هم خپل مقام او څوکۍ نه پرېږدي له ترلاسه کړي مقام لاس نه اخلو
که دې په یاد وي موږ څو کاله پخوا هم مرکه درسره کړې وه او هغه وخت دې د کار او خدمت ډېرې ودې کړې وې آیا هغه مو ترسره کړې
ښه مې په یاد دي چې ډېر پخوا مې مرکه درسره کړې وه او د خپلو غوماشو د ژوند ښه کولو لپاره مې د کار او خدمت وعدې کړې وې چې له نیکه مرغه مې ټولې وعدې پوره کړې دي او نن د یو سرلوړي غوماشې په حیث د تا په مخ کې بنګ بنګ کوم
مثلا غوماشې څه مو کړې دي
د ټولو غټو او وړو میاشو او غوماشو لپاره مو د خلکو د چیچلو او وینې زبیښلو بلا ډېر سیمینارونه کورسونه او ورکشاپونه جوړ کړي دي د وړو اتحادیو سیستم مو رامنځته کړی او د کابل سیند له ډنډونو څخه مو د ښې ګټې اخیستنې کارونه پر مخ بولي دي
په لومړۍ مرکه کې مو له شروالي نه ډېره خوښي ښودلې وه چې د تاسې لپاره یې د ژوند ښه امکانات برابر کړي دي او ډېر ښه اوربند مو ورسره کړی دی اوس حالات څه ډول دي
اوس حالات له پخوا نه هم ښه دي ځکه ښاروالي ښاروال نه لري او کارونه یې سرپرست پر مخ بیایي نو ځکه د موږ حال ډېر ښه دی
ولې
ځکه چې سرپرستان ډېر د خپلو جیبونو په غم کې وي او کار ته یې توجه کمه وي ځکه ګمان کوي چې د څو ورځو میلمه دی نو څه ته ځان په عذاب کې
نو د غماشو د اتحادیې مشره نو په دې حساب له شروالۍ نه خوشحاله یې
ډېر زیات ترې خوشحاله یو ځکه نه له موږ سره کار لري او نه مو د اوسېدو له چاپېریال سره لا چې د کوم امکاناتو برابرولو مرسته راسره کوي
بل چا نه ډېر خوشحاله یې
د ښار جوړولو له وزارت نه د صحت عامې له وزارت نه د محیط زیست له ادارې نه د حکومت له دواړو سرونو نه او کله حقه منکر نه شم نو له ټولو خلکو نه خوشحاله یو ځکه چې هیچا هم موږ ته مزاحمت نه دی کړی او نه د مزاحمت فکر لري
نو داسې ښکاري چې اوسني ټولنیز او حکومتي شرایط د تاسې لپاره ډېر ګټور دي
موږ میاشې او غوماشې او آن مچان هم ډېر ارامه خوشحاله واسوده یو نه څوک کار را سره لري او نه هم غرض چیرته چې زو تلای شو او چیرته چې کینو کیناستی شو. د ښار د ویالو ولاړې اوبه، د سین مردار ډنډونه او د کثافاتو نمجن او غوړ ډیرانونه د موږ لپاره د آب حیات کار ورکوي، پوه شوې؟
نو د تا له خبرو ښکاري چې د دې ځای انسانان دښمني نه درسره کوي، خو تاسې بیا هم چیچی او په ناروغۍ اخته کوئ.
او خو چیچل د موږ فطرت او مجبوریت دی، دا کار د موږ دښمني مه ګڼئ. د انسانانو د وینې زبېښل د موږ د ژوندي پاتې کېدو په معنا دي، نو موږ دغه کار د مینې او محبت له مخې کوو.
که په پای کې کوم پیغام لرئ وړاندې کولی شئ؟
زه له ښاروالۍ، د صحت عامې له وزارت، د ښار جوړولو له وزارت او د محیط زیست له محترمې ادارې نه مننه کوم، د هغوی له مامورینو مننه کوم او پرې ویاړم. موږ د دوی د مهربانۍ له امله خوښ، مست او تازه یو، نو حق لري چې ووایم ژوندي دې وي دوی ټول. او زه درنه نور لاړم.
والے
زکچے
والے پروژا کی ہر سے گرانی گی
زکچے پلورون کے او سودا گران ہم دا د گٹی میاشت بولی
والے شپا اور زوانان پ موبائلونو کی مصروفی
ځکه چې موبایل لکه د لیلامیو بازار، ځوانان د خپل خوخي توکي پکې لټوي.
ولی مظاهره چانو د تورخم جنگ ته ورونه دنګل؟
ځکه چې مظاهره چان د سر ساتلو لپاره مظاهره کوي.
ولی ټول خلک له چارواکیو شکایتونه کوي؟
ځکه چې چارواکي کار نه ورته کوي، وایي که کار وکړو بیا بل نظر شو.
اوس نو مونږ فیسبوک هم داسې مسخره کړ لکه دا نور شایان. د فیسبوک له یو بل ډول کارولو مو خبرو.
موری څنګه شو؟
زره می در باندې زوی دی پیدا سه.
خیر وسی موری، مبارک دی وی درته. زه یو ځل ورزم چې څو دانې عکسونه یې واخلم.
و دریګه، تر اوسه یې لا سترګې نه دي خلاصې کړې، تر اوسه مو لا مینځلی هم نه دی.
پروا نه کوي، د ما هم داسې په کار دی. په همدغه حالت کې چې عکسونه واخلم نو ملګري به مې ډېر خوښ کړي.
د ملګرو لپاره یې عکسونه اخلي؟
هو، د فیسبوک لپاره یې اخلم. د فیسبوک ملګری به مې ډېر خوشحاله شي.
چې دومره شاله یې نو راځه، خو که دې سبا ته اخیستی وای.
مورې هم دا اوس خوند کوي. تر اوسه چار دغسې د پټو سترګو د ماشوم عکسونه فیسبوک ته نه دي چک کړي.
و انجلۍ، ته دا ماشوم را دې خوا کړه.
ولې، د څه دپاره؟
میړه دی عکسونه اخلي.
د فیسبوک لپاره یې عکسونه اخلم.
تر اوسه یې کله سترګې خلاصې کړې؟
همداسې ښه دی، ته دا خوا مخ را واړوه. دغسې اخوای که، افرین. اوس یې چکه دغسې زه بستی، نور به سبا ته بیا واخلم. نن هم دغه فیسبوک ته ورکوم چې ملګری مې خوشحاله شي.
هلکه، نن خو د ښه عکسونه فیسبوک ته چک کړي وو.
وو مبارکي دې هم رانه کړه، زوی به پیدا شو.
دا څه وایې؟ اوس خو ما غوښتل چې تسلیت درته ووایم، ځکه چې موږ ګمان کوه چې زوی دې له پیدا کېدو وروسته مړ شوی دی.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ټولو ملګرو دې همدا ګمان کړی دی، او ځینو خو ډېرې کنځاوې هم درته لیکلي دي.
ولې؟
د دې لپاره چې وایي پیدا شوی نه وي، بیا یې عکسونه په فیسبوک کې اچولي وي.
ما ویل ملګری به مې خوشحاله شي، او دوی کنزل راته کړی دي.
خالقه ملامت نه دي. ابل اور زیړګل د مردار خری عکس اچولای وو، او لاندې ورته لیکلی وو چې ګران خری مې د ژوند په نیمه لار کې پریښودلم.
رښتیا وایې؟ لکه سانډا خان چې د خپل سپی عکس اچولی وو، او لاندې تیرې کړي وو چې د بدو عادتونو له امله مې د تل لپاره له کوره وشاړه.
یو ځل خان میر هم د خپل ډیران عکس اچولی و او لاندې لیکلي وو د موږ د ولایت تر ټولو لوی ډیران.
معروف هم د خپل زوی عکس اچولی و او ورته لیکلي وو چې ځوان نن په ایسکری مرور دی او دلو چې د خپلې وړې لور عکس اچولی و او لاندې بیا تې لیکلي وو چې غوټۍ د عایشه ګل اکت کړی.
نو چې داسې ده ژر لاړ سه او د خپل زوی عکسونه دې ډیلیټ کړه که نه دومره کنځاوې به واورې چې زړه به دې له زویه بد شي.
همدا اوس زه مورې لټوم یې. خدای دې پرته له فیسبوک راته ښه سړی کړي.
پراونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولدینګ او سوروی سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.